درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د سوریا غوی میاشتې ولسمه او د فبروري دیرشمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو په پایل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د هند ملي امنیت له سلاکار سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په پروان کې د چت نړېدو دوه ماشومان وژلي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کورونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات کول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د غراز نور مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټر کې په ټویټریز پیغام کې لیکلي چې دواړو مشرانو دا خبرې پرون چهارشنبه کړې دي. ښاغلي دوال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې پیغام کې راغلي چې ښاغلي اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والی ویاند وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبه په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا سره پروريختنه
ای سقف خانه دا وای د دغه کور د چات د نړیدو له کبله دوه ماشومان چې دوه رنجونی او دیوی کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه درلودل مړي شوی دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسولین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري ورسره کړي ده. د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي دي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی سیمې ته نن ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبه په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی دی یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوی. د صدیقي په خبره یاد پولیس لسیمې په تیښته بریالی شوی، خو وایي امنیتي ځواکونو یې د نیولو په لټه کې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. د دغه ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبری پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې دي. نوموړي ادعا وکړه د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا به نوم دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د په وینا د کورونا ویروس په وړاندې ډیره ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د ایران رسمي شمیرې چې پرون خپرې شوې ښیي په دې هیواد کې څه باندې 93,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 ایرانیان له همدې ویروسه مړه شوي دي. خو د ایران د رژیم له لورې پر دغو ورکړل شوو شمیرو شک ښودل کیږي. د شکارچی دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران د هغو کسانو په نیولو تورن کړی چې ګواکې له امریکایي چارواکو سره په اړیکه نیولو سره یې هڅه کوله د کورونا ویروس د رښتونې شمیرو راپور ورکړي. د روسي ولسمشر وای په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره خپل بهرنیو شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 19 په مسکو کې خپل کور څخه د روسي د تیلو برخې لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لپاره خبرې کولې، وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي، خو د په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتۍ بې ساري ده.
Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными
партнерами. Мы будем خپل بهرنی متحدینو سره لازمی همکاری ته دوام ورکړو، څو یوې داسې موافقه ته ورسیږو چې پرمټه د تیل په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټو چې د مخې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او همکارمندنې پانګونه وکړي. د کورونا وایروس د خوریدو لکبل په نړۍ کې د تیلو بای په بیساری ډول راټیټ شوې دي، او اروپای کمیسیون وایي د لویدیز بالکان لشپاګو هیوادونو سره د کورونا وایروس لکبل د رامنځته شوی اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. د غراز د اروپا د پنګونې بانک د اپریل پر 19 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته لیږلی ویلي، دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج د دغو شپږو هیوادونو لپاره چمتو کړی. تمه ده د مې پر شپږم د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیویي غونډه هم جوړه کړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو ښارونو هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.1، هرات وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.3، مزار شریف ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.3، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.0، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.0.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه او په دې اړه راپور نزموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. او ریچه افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخ دی. کابل خاریان د برېښنا له لوړې بیې شکایت کوي او وایي څوک غږ نه اوري.
مومه
بیل خوده گرفته رفتیم د شرکت بریښنا او بلخره شکایتونو سره سره هیڅ هم حل نکړ، او په اخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې کله برېښنا پیسې ورنکړي برېښنا به مو پریش.
امریکا وایي له ملګرو ملتونو به وغواړي چې پر ایران د وسلو اخیستو د مانې بندیز تمدید کړي. نور راپورونه هم شته او د پروګرام په پای کې درته د ژوند رنګونه هم لرو.
بس په کلي کې وستاد زموږ پلار نجار او تقریبا 15 کال کېږي چې کارم شروع کړی. هر ماری دی، شداری دی، دروازې دی، شوکیسونه دی، میزونه دی، چې همدغه شیونه دي.
و بجه او 8 دقیقه شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د کابل د تیر ورځې بریټ په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبریټ چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلې. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر مرنی ویاند صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی بریټ چې د روژې په میاشت کې بېګنا ملکیان ووژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګنا خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او آرامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د رشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګ برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیانې وژلې او 15 نورې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د څو لسیزې جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لورې د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل سوي او 168 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤولې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤوله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 23% مسول ګڼل سوی. د چهارشنبه په ورځ یو بل برید هم په پلازمینه کابل کې وسو چې درې تنه پکښې ټپیان سول.
و مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د کابل د تیرې ورځې برید ته په اشاره وایي چې طالبان باید اوربند وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو له موافقې چې په دوحه کې لاسلیک کړه 2 میاشتې تیرې شوې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات جاري ساتلي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمېر څارونکي باور لري چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ متوجه دی. په دې اړه د فرشتې جلالزئی راپور ته پام وکړئ.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په اوسط ډول هر ورځ 55 حملې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند 4 ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسکونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ته د خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندي کړي دي، خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتس اپ په یو وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پیش کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوي چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانک متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوې موافقې وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی تحسین کړی دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانک متواني فرانس پرسته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، فرشتې جلالزئی د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپیږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره وکتل تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر 8 دورو وروسته په 2019 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره تاوده سوه. موافقه بلاخره د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یوه تاریخي پلاوي په تشکیل کې دوهې ته تللي وه تر څو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي، افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدري تقریبا یوه میاشت له ځان سره په دې جنګ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه، حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي، زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د اوړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي، خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څیر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې واخلي. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یوه ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیري. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي، موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه، که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي، امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي، واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یوه نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي، د پریکړه لیک رایګري ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک لمخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 15 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید سي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون ووتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل سوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي، هغه سي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو پشا سوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي، د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. کډوال او ماشومان تر نورو زیات له ګرځبندیز اغیزمن شوي او هر څه زر د ګرځبندیز پای ته رسیدو ته شیبې شماري. احمد شیبر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د یونان یو څنډه دا هغه هیواد چې په زرګونو کډوال پکې اوسي. کډوالې یوې لیلې ته بیولې دي چې د کرونا ویروس ته خپرېدو مخه ونیول شي. په فرانسې کې هم وضعیت ډېر بدل نه دی. دلته خلک له خپلو کورونو د وتلو اجازه نه لري، واټونه تشتي، څوک پکې نه ویني. په اسپانیا کې بیا له څو اونیو قرنطین وروسته ماشومان پرېښودل چې له کورونو ووزي، خو د خلکو ترمنځ فاصله د رعایت شي او د ډاکترانو او روغتیایي مسؤلانو په خبرو به عمل کوي. له کورونو وتل شایي ماشومانو ته یو خوبي او یو خیال. له دې ځایه زرګونه کیلومتره لري په پاکستان کې خلک اجازه لري چې جمعتونو ته ولاړ شي او پروژه کې جماعت لمنځونه وکړي، لکه څنګه چې په کار دي هغسې د خلکو ترمنځ فاصله نه مراعتی شي. ډاکترانو او روغتیایي مسؤلانو خبرداری ورکړی دی چې لا د دې وخت نه دی رارسېدلی چې بندیزونه په پاکستان کې لري شي. د یو څو وخت راهیسې د ریم ډی سیویر په نوم دوا په کرونا د اخته کسانو لپاره تجویز شوې وه، خو د دې درملو لومړنۍ ازموینې بریالۍ نه وې. د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نشته چې دا ثابته کړي چې له کووید 19 ناروغۍ څخه روغمن دي بدني مقاومت د دې ناروغۍ په وړاندې پیدا کړي. د کرونا ویروس له امله اوشت اقتصادي زیانونه هم خورا پراخ دي. یوازې په امریکا کې شاوخوا 20 میلیونه کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د فچ په نوم مؤسسه راپور ورکوي چې د کرونا ویروس اقتصادي زیانونه به د 2009 کال د اقتصادي کړکیچ دوه برابر وي. د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د بریتانیا په اکسفورد پوهنتون کې پر یوه انسان واکسین تطبیق شو. دا واکسین له هغه یو سره ورته دی چې د میرس ویروس لپاره جوړ شوی. دا ویروس هم د کرونا له کورنۍ څخه دی. خو پوښتنه دا ده چې د کرونا ویروس واکسین به کله راوځي او کله به خلک له دې سترې اندېښنې هوسا کیشي. دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه چا نه ده ځواب کړی. د اوس لپاره د نړۍ تر نیم میلیون زیات وګړي په کورونو کې ایسار دي او ځینې هیوادونه لکه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او د چک جمهوریت ویلي دي چې د میله څلورمې وروسته به بندیزونه راکم کړي.
په افغانستان کې هم د ګرځبندیز له امله ډیرو کسانو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې. د برېښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې له ګرځبندیز سره سره د برېښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
کابل خریانده ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا دغه پیرودونکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایو پیرودونکي زبی الله حیدري ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابر راغلي دي.
د بار اني پول مې امه
2000 پسرلی کې بعد 2100 حتی 1500 افغانۍ راتللې. په هغه میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نو ورکولو په اړه غبرګونونه وخوذل شول، د برېښنا لګښت مو 3000 راغله او دا ځل 15300 راغله ده. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلود.
خغلی حیدری وایي چې گاونډیانی هم ورته ستونز لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندی برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکې محمد فرهنگ وای څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به یو ساعت هم برېښنا نه و، د برېښنا د لګښت پیسې 15000 افغانۍ راغلي وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د خغلی فرهنگ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیږلو سره دا ښودلې چې په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو په پرتله په ډیر توپیر سره زیات راغلي دي. خو د برښنا شرکت مسولین د برښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر لمخې اخیستل کیږي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېری راسي.
که څوک قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وسیړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلو واټ برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلو واټ څخه تر 200 کیلو واټو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلو واټو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلو واټو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلو واټو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسیون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو